سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو. ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هممهاله په ایران کې یو بله ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبري اجانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. د خبر جزئیات به وروسته واورئ. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه. تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې. د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 1000 افغانیو عواید ترلاسه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورترغاړې ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو تر دې دمه په 33 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي. په دې کې د رحمان الله ګربز 145 منډې هم د پام وړ دي. تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي. ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپلې وکټې له لاسه ورکړې او دامګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی. که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي، ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی. اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کېناستلو غوښتنه وکړه. اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی. د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي. اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلور هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یوه پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,569 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو. د افغان ټیم نن له بنګلادیش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري. د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی.
دا ډیره ګټورې دي. دا هر ځوان له نشې توکو څخه منع کوي او بل خېست بعد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړي.
د اړبام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحی مرکزونو ورستوي بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحی مرکز چې لاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
در دې شی بي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شیو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس ته نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د درېو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمن د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتک د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه مود وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټرګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي بختیار؟
ستانګ زه سب سلامونه خدای دې وکړي چې تاسو مخې د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. یو 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. 43 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 250 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنگلاديش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه، اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کم منډو په جوړولو سوځیدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي او کولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکې تو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پوري منډیکا دغه بیټسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیټسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنډاس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزې وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو دا یو وکټ د چتر ډیر پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وی نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان تو پچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر د غټ کرکټ د غراز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمون خلاف دوړه پاڼیو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی د غراز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیران دي چې دوی کولای شي یو خ کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼۍ کې آسان
نه وی. ډیر مننه کوم بختیار ساحل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبري کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهيم زدرانه موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي لمنځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغي پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغ څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سره ولرمزي کا مولا ته دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سه پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانه رخیجی چه ده دوی دمرینی لامل گرزی.
یوسف دمی تکاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فعلا مریضه ما میگم خود
زمون په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانی وژل دي. نور غواګانی هم ناروغه شوې دي. زما غواګانی هم ناروغه شوې وي. کومه په شری غواګانو کې د کمړې شي خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانی چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې و خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد که خاطر که من خود واکسین کده بودم واکسین خان واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح‌الله ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکه یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لاملیې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لږ چې 2002 واکسین باید تطبیق وکړم و ته نو زافتاد
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې واویا 1432 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین نرو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالېږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بیخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاسته ولوید. د خبرونه در راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لغپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیخي پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارته دین نه ځي. خدای د شپې نه وخته کارته له ټاکسی سره له کورو ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نو موري به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنۍ 15 کلن او اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نو موري وایي په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روختون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو دوو لسیزو جګړو لکبل د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو خغلی عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغي کړيږي. ورسپانلې کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر لقب له زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې لوجه ډیرې ښځې او نجونې د علاج لپاره د روختون تورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندزي ته ولاړې نشي نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته ډیر ژر د نجونو لیسې او منځني خوندزي بند کړل. په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پایته ورسېده. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسولین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وايي غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیلا او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل.
دا ډېر ګټوري دي. دا هر ځوان له نشي توکو څخه منه کوي او بل خیست دا لرن کې ځوانان دلته لرن منګه چې خپل لوبي وکړي سي دا پرمخت للی سي د نشي توکو بچی دای سي. پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر سړی باید له نشي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پریږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملو نه شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړه.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشي توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولي ولا ازادي راډیو ته داسي وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشي توکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه له بیجا کې نوستونه له دې شانو نه لاس واخلي. بیا کولای شي چې عمل او خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام دا چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پریدي. هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کوم رزمي لوبه وی وغو دی پاره دی سفتنامو کې وغو کې د ځانونو شامل کې چې دغه کوم مرض کوم افات باندې دی اخته دي چې انده کې لدوی نه دی بیغمش. د دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري. دوی کچیرته داسې بی ځای ګرځي او داسې بی ځای خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه لوبي چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ هم همداسې یو کس جوړ شي.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسولینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایی طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلور ولسوالیو کې جمنازیمونو غوښتنه کړې ده، غلط منظور شوی دی. خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده، موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړنه درکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده انشاءالله چې دوی په غوښتنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنایي سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بیکاره سوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې پر ناقانونه لارو، او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بیکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عباد سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګ استری او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بی وزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګ سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی څه مشکل لري هغه وایشي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د زموږ په کلی کې د زموږ کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دیش کسه کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ راختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه چې زده کړې وټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه